څوک څوک روسان طالبانو ته د خپل نفوذي ځواک په سترګه ګوري، دوی په دې پوهېږي چې دا خبرې په کلک ډول نتیجه نه ورکوي، نسبي نتیجه به ولري. اما د طالبانو د غوښتنو او د هغوی سره د یو لړ نامشخصو توافقاتو په اساس روسان اوس په شکل د اشکال په افغانستان کې د طالبانو د اقتدار د پاره مرستې یو رول لوبوي، او په دې کې کلی شي پاکستان نقش ولري چې پاکستان روسان په دې تانې کړي وي چې طالبان دې د واک یوه لویه برخه شي. یو هغه دا کېدای شي. او دویمه خبره دا ده چې ویره کېدي چې ډېر په اسانۍ کېدای شي چې د طالب پیدایش بدل شي. طالب په خپل ذات کې د منځنۍ آسیا هېوادونو روسانو دپاره یو بالفعل خطر نه دی، خو کله چې دا بدلېږي په داعش باندې او د دلیج او مشري هم د هغو ازبک چیچي نیغور او تاجک قمندان په هغه سره ده سراګرو سره ده، نو دا دوی د هدف افغانستان کې جګړه کړه. هدف یې دا دی چې د آمو سیند نه واوړي او خواته اخوات. نو که چیرې وي چې طالبان په همدغسې یو مبهر حالت کې پاتې شي، فشارونه ورباندې زیات وي، د دوی لوی تعداد جنګیالي ده، په دې صورت کې بیا دا داعش د منځنۍ آسیا دپاره یو جدي خطر دی. دې ته هم
خغل بریال دار ته وای چې د تاسو فکر باندې څومره ممکنه ده چې افغان دولت او همدارنګه طالبان د روسیې په دغه منځګړیتوب باندې خبرو ته غاړه کیږدي؟
د طالبانو په برخه کې خو زه مطمئن یم، ځکه طالبان په یو لړ امتیازاتو پسې دي او اوس په ښو حالاتو کې نه دي. د ژرندې د دوه پلونو تر منځ دي، فشارونه ورباندې زیات دي چې دوی باید خپل نقش معلوم کړي، تر داسې شي چې امریکایان د دوی پر ضد ډېر کوتلي اقدامات شروع کړي. طالبان د پاره په سیاسي صحنه کې او نظامي صحنه کې نور د موجودیت ستونزمن کېږي، له بلې خوا داعش ترګرده د دوی ځای نیسي. نو علاقمندي لري چې روسان د دوی د پاره لابي وکړي، اوس هم په داسې یو قیمت کېږي چې طالب په ډېر قوت وخته شاملېدای شي. اما تر کومه ځایه چې د افغان دولت خبره ده، زه نه پوهېږم چې په دوی باندې بهرني فشارونه دغه حد کې دي یا څه نورې مسلې دي یا سلیقوي ستونزې دي چې دوی دغو خبرو ته لري. نه د روسانو او طالبانو ترمنځ دغو خبرو ته دوی هغه مراجعه کوي. د ورنې ورځې کوم کنفرانس شو، په دې باندې ډېر بحث وزارت خارجه کې شوی و. حکمت خلیل کرزی لاشي دغې غونډې ته متاسفانه چې هغه نه دی تللی، او په ځای باندې د یوې ډېر عادي برخې یو رئیس استول شوی دی چې هغه د افغانستان د سیاست او دغو تعاملاتو نه ډېر لږ پوهېږي او عمر یې کم دی. دا په دې معنا دی چې ډېر علاقمندي موجوده نه ده د افغان دولت خوا د هغه سوري دپاره چې کوم پان د هغې انتظام کوي یا یې سازماندهي کړې دي. یا دام کې به شي چې ځینې داسې بهرني فشارونه وي چې دوی اوس لازمه نه ګڼي چې دوی وخت طالبانو سره خبرې وکوي.
ښاغلی بریال، دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې افغانستان کې د روسانو د ښکېلتیا تاریخي پس منظر ته په کتو، په افغانستان د روسانو د یرغل او د هغې نتایجو ته په کتو، دې ته په کتو به طالبان څنګه وتوانېږي چې د روسیې یا افغان حکومت چې د روسیې په منځګړیتوب باندې خبرې وکړي، د دې خبرو به څنګه نتایجه به خلکو ته د منلو وړ وي؟ یعنی ممکنه درته ښکاري که نه د تاریخي نظر نه د روسانو مداخلې ته په کتو؟
دا ذهنیت اوس په افغانستان کې بدل شوی چې روسان ښه وو که بد وو، په افغانستان کې جګړه وکړه، په افغانستان یې اشغال کړو. اما دغه بدبینی اوس د امریکایانو او ناتو د هغو کړنو په نتیجه کې په یو خوشبینۍ لیدونکي ته د روسانو په حق کې، کوم چې دوی په 14 کلونو کې یوه کېل شوې جګړه، یوه مرموزه جګړه او بې نتیجې جګړه مخته یووړه، ډول جګړه وشوه. د طالبانو د بهرنیو ځواکونو د افغان دولت سپورټ خبره وه. په دې برخه کې اوس په افغانستان کې ډېری ذهنیت په دې دی چې امریکایان نه غواړي د جګړه پای ته ورسیږي، او داسې تصور کوي چې امریکایان په لوی لاس موږ کو پښو لوبه کوي طالبان سره. او بریبل خو د داعش لپاره هم داسې یو تبلیغ وشو په افغانستان کې چې دا ګوره یو امریکایي پدیده ده. نو د دنیا دې ته جوړ شو چې دوی اوس بیرته د روسانو په اړه خوشبینه دي. د بلې خوا دغه سیمه ییز تعاملات او د قدرتونو ترمنځ دغه ټکرونه داسې سرحد ته راورسېدل چې د روسیې موقعیت چې بیرته ترمیم کړو خلکو په اسانو کې.
بریال صاحب، داسې ویل کېږي، دا سمه ده چې په افغانستان کې د خلکو په ذهنیت کې به بدلون راغلی. دا ویل کېږي چې مهمه دا ده چې د روسانو هدف له دغه ډول غونډو او ناستو ولاړو نه څه دی، ځینو خلکو چې مونږ ورسره خبرې کړې دي پرون او بل پرون په دې موضوع باندې، یو شمېر په دې باور دي چې اصلا روسان هم ډېره لیوالتیا نه لري چې واقعا په افغانستان کې سوله راشي، یا دوی واقعا وغواړي چې په دغه هیواد کې سوله رامنځته کړي یا د دې دوو ښکېلو لورو ترمنځ یو جوړجاړي ته ورسیږي. ځینې خلک په دې نظر دي چې روسان یو ډول په لوی لاس په یو اړخیزه توګه ځان ښکېلول غواړي د افغانستان په چارو کې، او په همدې خاطر باندې دا غونډې جوړوي. او دویمه دا ده چې غواړي دلته له امریکې سره تقابل وکړي. دا اړخ تاسو سره ډول ارزوي؟
دقیقا زه په خپله په دې نظر یم چې روسان اوس چې هر موضوع باندې ډېر په فشار کې وي، ټینګار کوي، هغه په دې وروندې چې دا تېر څو کلونو کې په دې یوه نیمه لسیزه کې دوی په افغانستان کې هیڅ ډول ښه نقش نه درلود، همدا ډول نه په سیاسي سټیډیو کې دا موقع ورته ورکړل شوه، نه په نورو برخو کې دوی ته سلاقه مندي درلوده. دغه ذهنیت یې په پام کې وچ په افغانستان کې د روسانو پر ضد باندې ذهنیت په قوت سره باد کوي، په ضد یې دی، نو په دې اساس دوی هغه نه کوله. اوس طالب یو د فشار وسیله کېدای شي کله چې دوی د دغسې خبرو دپاره چې د روسانو طالبانو ترمنځ کېږي په دومره قوت باندې تبلیغ او کمپاین کوي. مانا یې دا ده چې ښایي د طالبانو د روسانو اړیکې دومره زیاتې نه وي سره نږدې شوې لکه څومره چې دوی په قوت دا تبلیغوي. د بلې خوا اداره فشاري وسیله هم کېږي په افغان دولت باندې کله چې په سیمه ییزو قضایاوو کې د روسانو نقش په دغه حد کې وي چې تر پاکستان وروسته دویم هېواد روسان دي او کرملین دی چې کولی شي طالبان سولې او خبرو اترو ته کښېنوي. دا په خپله د روسانو موقف په افغانستان کې تشخیصوي. دویمه خبره دا ده چې اوس داسې تصور موجود دی په افغانستان کې چې د روسانو او امریکایانو ترمنځ یو تقابل ډېر شدید مرحلې ته رسېدلی دی، او د سوریا کې چې کوم څه واقع شول هغه مستقیم په افغانستان تاثیر لري. حتی که ووایو چې دا په جغرافیایي لحاظ دغه تقابل یوې بلې سیمې ته رارسېدلی دی، کېدای شي دا یو بالفعل هغه باندې بدل شي. بالفعل په دې معنا چې په شمال کې د داعش په نامه په اړه اوازې دي چې مرکزونه دي، د طاهر الداش زوی هلته د شلو په خوفه کې ټریننګ سنټرونه جوړ کړي دي. په دې وخت کې روسان ځان ته دې واک او اختیار ورکوي چې دوی بریتونه ور باندې وکړي. همدا ډول هلته دې ډېر په منځنۍ آسیا په هېوادونو کې حتی کوي چې نفوس وکړي او د منځنۍ آسیا هېوادونه په دې وویروي چې یو خطرناک دښمن را روان دی او دوی د امو پر غاړه بېرته خپل پوځونه واچي واچوي. دا په خپل د روسانو د دې هغه لپاره تکوی لپاره سره مرسته کوي. په ټوله کې روسان د دې هڅې کوي، او که تاسو متوجه اوسئ چې وزیرستانونو پورې د دوی ځینې ټرینران سره ودرې وروسته ورځو کې لاړل ولیدل شول. روسان اوس عملا صحنې ته راننوتي دي او د راننوتو هڅه کوي، خو په افغان دولت حساب نه کوي ځکه افغان دولت دوی ته د امریکې او د ناټو یو متحد حکومت ښکاري.
داعش د روسانو دپاره یوه پلمه ده. فکر نه کوي چې افغان حکومت یا نورې ادارې کولی شي چې خپله د داعش پر ضد باندې په اقداماتو سره د روسانو دغه پلمه له منځه یوسي؟ فکر کوي چې په دې برخه کې افغان حکومت ناغېړي کړي؟
هغه تر سرحده پورې چې کله پام ورته وشي داعش دپاره دواړو اړخونو هم په غیر مستقیم ډول دپاره ډېر زیات کمپاین وکړو په افغانستان کې په اوایلو کې، هم په ناآګاهانه ډول افغان دولت د دې لپاره ډېر زیات تبلیغ او کمپین وکړل، او همدا ډول هم روسان یې کوي. د روسانو ګټه په دې کې ده چې کله دوی ووایي چې داعش په افغانستان کې داعش تعریف او منځنۍ آسیا او په دغه ټوله سیمه کې دا دی چې ګویا هغه جلا وطني ترهګر چې د غور دي، د چین، د تاجکستان دي، د طاهر الداش د لاداو دي، یو دي دا ټول هغه خلک دي، او دا خواهي نه خواهي دا په طاهر کې نه پاتې کیږي، دا په کندز کې نه پاتې کیږي. د دې څخه تاسو هم ډېر راوښتل دي چې منځنۍ آسیا نام نه کولی شي. نو دوی په دغه تبلیغاتو باندې منځنۍ آسیا دې ته خانې کړه یا دې ته دروازه کړه. منځنۍ آسیا دغه څو هېوادونه چې دوی روسانو ته کوس نه وي په ډېر لنډ وخت کې دې اجازه ورکړي چې خپل پوځونه راولي او د هغه په غاړه باندې واچوي. دا یو قسم د زبردستۍ تقابل هم دی د روسانو او د امریکانو ترمنځ. افغان دولت په دې برخه کې څه ناڅه غفلت کوي، اما د افغان دولت یو بل مجبوریت دا دی چې داعش هم کټ مټ د طالب په څو چې دا ډیورنډ کرښې له هغې غاړې څخه په ډېر منظم ډول را اوړي. تاسو پرون دا ورمه ورځ دا برید وکړو چې په څه ډول یو ځای باندې شوی چې هلته د دوی محاکم دي، هلته د دوی مخابراتي سیستم دی، هلته د دوی ډېر زیات امکانات دي، دا ځای کودای شوي او د دغه ځای نه لګیا دي. شمال ته سفر کوي، سپلای کوي، بلخ بدخشان ته کوي، ځینې نورو سیمو ته کوي. دا جګړه د افغان دولت دپاره یو څه ستونزمنه وه، اما متحدینو ته چې په وار وار په دې برخه کې ویلي هغوی داسې کوتلي اقدامات نه دي کړي یا دوی تجهیز کړي نه دي چې هغه اصل د داعش په مقابل کې وجنګېږي، او د داعش سره ډېرې زیاتې پیسې او وسلې هم دي.